ساته خبرونه کې در سره يم چې علي محمود په تخنیکی برخه کې را سره مرسته کوي او ری چې د برېټانیا حکومت وايي په افغان پولیسو کې د مخدره موادو کارول فساد او د پولیسو لیکو تېشتو د وسلوال طالبانو په وړاندې مبارزه کمزوره کړي کوشش کوي په دې اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت عکس العمل هم واخلو خو اوس خبرونه
د زابل یو شمیر قومي مشرانو د امنیت په ټینګه کې امنیتي ځواکونو سره د مرستې ژمنه کړې د دفاع وزارت وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د دولت شپږتنه وسلوال مخالفین نیول شوي په زابل او خوست ولایتونو کې په وسلوالو حملو او چاودنو کې وسلوالو مخالفینو او دولتي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د نامتو سنی سیاستوالو هستوګنځایونو ته نږدې نن څو چاودنې وشوې د خبرونو تفصیل د زابل د نو بهار او ناوی ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو نن په یو غونډه کې ژمنه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره به د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي د زابل د نو بهار ولسوال محمد ظریف ازادي رادیو ته ویل چې دغه قومي مشرانو او سپینګیرو ویلي چې له دې وروسته به په خپلو سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین نه پرېږدي او د وسلوالو طالبانو لخوا د خښو ماینونو په اړه به هم امنیتي ځواکونو ته خبر ورکوي د زابل سیمه ییزو چارواکو د نو بهار او ناوی ولسوالۍ د خلکو د پریکړه ستایلې او سرګنده کړې دا چې د امنیت په ټینګښت کې د سیمه ییزو خلکو مرسته او همکاري اړین کار دی د دفاع وزارت وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ملي اردو ځواکونو لخوا د دولت شپږتنه وسلوال مخالفین نیول شوي دي د دفاع وزارت په یو خبره شوي اعلامیه کې ویلي چې څلور تنه مخالفین چې په تروریستي حملو او بمې ښودلو کې لاس درلود د کندهار په کاري سیمه کې او دوه تنه نور د هلمند ولایت په نادلي ولسوالۍ کې نیول شوي دي د نیول شوو کسانو د هویت په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي دغه راز د دفاع وزارت خبر ورکړی چې په روانه اونۍ کې به د هلمند ولایت 215 نمبر قول اردو هم خپل فعالیتونه په اخ ډول پایل کړی د کندهار ولایت د خوانځي ولزګونه تنه هغه فارغان چې د کانکور په آزموینه کې به نتیجه پاتې دیننې لاملي شورا څخه وغوښتل چې د دوی ستونزې ته رسیدګي وکړي د دغه فارغینو استاذ محمد کاظم مازادر رادیو ته ویل چې ل کندهار او ګاونډي ولایتونو څخه څه باندې 800 فارغان د کانکور په آزموینه کې به نتیجه پاتې دي او یوازې 400 تنو د وړو زده کړو محسوسو ته لار موندلې ده د ویل چې د ولسی جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسیون ورسره ژمنه کړې چې د دوی ستونزې به وڅېړي د زابل سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار یو وسلوال طالب هغه مهال وژل شو او یو بل ټپي شو چې غوښتل یې د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د یو پله لاندې ماین خښ کړي د زابل د والي ویان محمد جان رسولیار ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې بل چاته زیان نه دی رسیدلی په یو بل خبر کې د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې د خوست ښار په شینکۍ سیمه کې نن د دې ولایت د والي د سکرتر په موټر حمله شوي چې له امله دوه کسان ټپیان شوي دي د خوست د والي ویان مبارز زادران ازادي رادیو ته ویل چې د پیښې په اړه جدي تحقیقات دوام لري د کاپیسا سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د یوې ډلې د مشر له وژل کېدو نه خبر ورکړی دی د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړۍ برخې ولسوال عبدالفتاح شفیق ازادي رادیو ته ویل چې دې کس د دې ولایت په نارامیو او د پانګوالو په تښتولو کې لاس درلود په خبر کې ویل شوي چې د سردار ولی په نوم د وسلوالو مخالفینو د ډلې دغه مشر له امنیتي ځواکونو سره په وسلوال نښته کې وژل شوی دی او په یو بل خبر کې ویل شوی چې په کاپیسا ولایت کې د څلورو لرغونو آثارو لقاچاق څخه مخنیوي شوی دی د کاپیسا ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالعلیم شفیق ازادي رادیو ته ویل چې یو قیمتي ډبره او درې مجسمې د اوس د امنیتي ځواکونو لخوا لقاچاق کوونکو څخه نیول شوی او د ریاست ته سپارل شوی دی په خبر کې ویل شوی چې دغه لرغونی آثار د کاپیسا ولایت له لرغونی سیمې خمزرګر نغلا شوی و او قاچاق کوونکو غوښتل چې نامعلوم لوري ته قاچاق کړي دا و تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه احمد تکل وړاندې کوي
د امریکا یو بی پیلوټ الوتکه د افغانستان پولیسو نږدې په شمالي وزیرستان کې توغندې ویشتلې دي د پاکستان استخباراتي سرچینې وایي په دې حمله کې چې په میرالي سیمه کې د القاعده او طالبانو مرکزونه پکې پنهښ شوي څلور تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل دي میرالي د حافظ ګل بهادر په نامه د وسلوالو طالبانو د یو قومندان چې د القاعده او افغان طالبانو ملاتړی بلل کیږي د جنگیالیو د فعالیت او اوسېدو مهمه سیمه بلل کیږي نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې کیدای شي ایران د یورانیم د غنی کولو لپاره د نورو بټیو د جوړولو پلان ولري. نیویارک ټایمز د راپور د ګنشمیر حکومتي او نړیوالو سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي ذکر شوی ورکړی. ورسپنوی د ملګرو ملتونو د اټومي ادارې مفتشان د دوو دغو شان بټیو د معلومولو لپاره د اسنادو او شواهدو په لټه کې دي. نیویارک ټایمز وایي مفتشان د هغې مرکې په استناد چې وایي د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان مشر علي اکبر صالحي د ایران د محصلانو له خبري آژانس سره کړې ده، ویلي دي کېدای شي د یورانیمو د غني کولو د دوو نورو بټیو د جوړولو چارې له نوروز وروسته پیل شي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو د ایران لخوا د یورانیمو د غني کولو د نه درولو په عکس العمل کې پر تهران درې واره بندیزونه لګولي دي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد د نامتو سنی سیاستوالو استوګنځایونو ته نږدې نن څو چاودنې وشوې. د دوی په وینا په دې چاودنو کې 15 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. چارواکي وایي لومړنی بم د سوریې سرحد ته نږدې د قائم ښار په یو ګڼ بازار کې وشوه، او کله چې خلک د چاودنې ځای ته راټول شول څو نورې چاودنې هم ورپسې وشوې. د راپورونو له مخې د چاودنو ځای ته نږدې د سنی سکولر ائتلاف د څو سنی سیاستوالو استوګنځایونه نږدې وو. د سیاسي ائتلاف د عراق په وروستیو انتخاباتو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. نوموړي اتحاد د نوري المالکي تر ائتلاف د پارلمان دوه زیاتې څوکۍ وګټلې. له عراقه د یو بل رارسېدلي خبر له مخې د امریکا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د امریکا د پوځ یو ملکي مامور چې ویل کېدل د جنوري په میاشت کې تښتول شوی دی د امریکا پوځ ته راستون شوی. ایسا سالومی د روان کال د جنوري په دروشتمه لادرکه شو او ویل کېدل چې په بغداد کې باید دیش یو شی او وسلوالې ډلې لخوا تختول شوی وي. په ایټالیا کې خلک نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې چې د ایټالیا د صدر اعظم سیلویو برلوسکونی د محبوبیت د اندازې د معلومولو لپاره مهم ګڼل کیږي رای ورکوي. دا انتخابات نن او سبا دوشنبه د ایټالیا له شلو څخه په دیارلسو سیمو او ځینو نورو ښارونو کې کیږي. که څه هم د ایټالیا د انتخاباتو نتایج چې د رای ورکولو د شرایطو لرونکي 1.3 میلیون وګړي به برخه پکې واخلي د دې هیواد د شل میاشتني حکومت پر برخلیک مستقیم اغیز نه کوي، خو د دوی رای به د محافظه کار برلوسکونی د حکومت د محبوبیت اندازه معلومه کړي. په ایتالیا کې د زیاتې وزګارۍ په حکومت کې د فساد له رسوایۍ او پر ټلویزیوني خبرونو د کنټرولولو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د برلوسکونی له حکومت څخه د خلکو په ملاتړ کې د پام وړ کموالی راغلی. او د تایلند صدراعظم ابیسیت ویجاجیوا له اعتراض کوونکو سره چې د نویو انتخاباتو غوښتونکي دي مخامخ خبرو ته سلا شوی څو په دې ډول کراري رامنځته کړي او د تاوتریخوالي مخه ونیسي. ابیسیت نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل زه داسې خبرو اترو ته چې په هغو کې ګواښ دښمني او فشار نه وي تیار یم. له دې څو ساعته مخکې ابیسیت په یو ټلویزیوني بیان کې وویل چې دای به د مظاهرهچیانو غوښتنو ته سر ټیټ نه کړي. د راپورونو له مخې دواړه اړخونه به نن خبرې اترې وکړي او په پام کې ده چې د دوی د خبرو اترو جریان په مستقیم ډول له ټلویزیون څخه خپور شي. اعتراض کوونکي د مارچ له 12 نیټې په بنکا کې راټول شوي او وایي تر هغو به ښار په دې نږدې چې صدراعظم ابیسیت شخصا له دوی سره خبرې ونه کړي. د یو بل خبر له مخې د تایلند مطبوعاتو راپور ورکړی چې نن سهار وختي د پوځ پر یو مرکز د لاسي بم په حمله کې څلور سرتیري ټپیان شول.
د مازیګر څلور بجې 8 دقیقې او 40 ثانیې دي. په روانه خبرونه کې اوري د برېټانیا حکومت وایي د افغان پولیسو لخوا د نشي موادو کارول، فساد او تیښتې د دې سبب سوي چې د طالبانو په وړاندې مبارزه کمزوري سي. د دې رپورت په اړه د کورنۍ چارو وزارت عکس العمل هم راخلو. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر کابل ته تللی چې د امنیتي ځواکونو پر پرمختګ خبري وکړي. په کابل کې د صحي ستراتیژۍ د څېړلو کانفرنس پرانیستل شو. د افغانستان د جنوبي ولایتونو د روغتونونو صحي وضعیت ښه کیږي، البته په ښوونځیو کې به هم دغه وضعیت د ښه کېدو لپاره کار کیږي. د زینو نور رپورټونه تر څنګ به د خبرونی په پای کې د ورکو سوي او عزیزانو او دوستانو د لاټي پروګرام هم وړاندې شي. خبرمن اوردونکو په روانه خبرونه کې اوري چې د برېټانیا حکومتي اسناد شي چې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د مخدره مواد استعمال فساد او تیښتې له وسلولو طالبانو سره په مبارزه کې د دې ځواک پر وړتیا ناوړه اغیزه کړې کوشش کوو. په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت عکس العمل هم راوخلو. دغه راز به دا واوري چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابر ته تللی چې د افغان ملي پولیسو او اردو د روزنې په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. رازو د روانې خبرونې لومړی رپورټ ته د برېټانیا حکومتي اسناد ښیي چې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د مخدره موادو استعمال فساد او تیښتې له وسلولو طالبانو سره په مبارزه کې د دې ځواک پر وړتیا ناوړه اغیزه کوي. په دې اسناد کې چې د برېټانوي ورځپاڼې انډیپندنت لاسته ورغلي ویل سوي چې دغه نیمګړتیا په راتلونکي کې له افغانستانه د برېټانوي ځواکونو د وتلو پلان ته هم ګواښ پېښولی شي. د دې ورځپاڼې د راپور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اوري چې همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی.
د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اسنادو کې چې د انډیپندنت ورځپاڼې لخوا خپره شوې دي، د افغان برتانوي چارواکو د افغان پولیسو په لیکو کې د فساد، د غیر حقیقي کسانو پر استخدام، د مخدره موادو پر استعمال، تلفاتو، بې سوادۍ او د ماشونو پر کمښت اندېښنه ښودلې ده. په راپور کې یادونه شوې چې د یو حقیقي ځواک په توګه د افغان پولیسو روزنه ښایي څو کلونه وخت واخلي. راپور د افغان پولیسو په ځواک کې چې د حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د جګړې په لومړي خط کې پروت دی، د داسې مواردو یادونه هم کوي چې د افرادو نومونه شته خو په خپله افراد نشته. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په اسنادو کې په هلمند ولایت کې د پولیسو د افرادو تیښتې، په جګړو کې د هغو تلفاتو، ټپي کېدو او له دندې د ګوښه کېدو له وجې د پولیسو په لیکو کې د کموالي موضوع ته چې په ځینو مواردو کې په 60 ته رسیږي اشاره شوې ده. انډیپندنت د دې اسنادو په حواله همداراز لیکي چې د هلمند د پولیسو په نویو استخدام شویو کسانو کې نیمایي په مخدره موادو روږدي دي. ورځپاڼه همداراز یادونه کوي چې د هلمند ولایت د پولیسو څلورمه برخه ښایي هغه کسان وي چې حقیقي وجود نه لري او یوازې نمونه په اسنادو کې لیکل شوې دي، او هغه پیسې چې د دوی د معاشونو او لګښتونو په نوم راځي د مسؤولو افسرانو جیبونو ته لویږي. انډیپندنت زیاتوي چې د برتانیې د بهرنیو چارو د وزارت په اسنادو کې په پولیسو کې د فساد او بډو یادونه شوې او ویل شوي دي چې د پولیسو افراد له سیمیزو خلکو سره هغسې چې لازمه ده تماس نه لري. ورځپاڼه د دې ستونزو د حل لپاره وړاندیز کوي چې باید د پولیسو پر استخدام کلکه څارنه وشي او هغو کسانو ته چې په ډیرو خطرناکو سیمو کې دنده سرته رسوي لوړې تنخواوې ورکړل شي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغان پولیسو کې د اصلاحاتو په وړاندې پرتې ستونزې د پام وړ دي او ډیر وخت غواړي، خو په دې خبر پاڼه کې د پرمختیاو یادونه هم شوې. خبر پانه زیاتوي چې د بهرنیو چارو وزارت د افغان ملي پولیسو په اړه له پراخو انتقادونو څخه چې ځینې یې د ډېرې اندېښنې وړ دي خبر دي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې وایي برتانیې د افغان پولیسو په لیکو کې د اصلاحاتو لپاره ژمنه کړې ده څو دا خبره یقیني کړي چې افغان پولیس باید مسلکي او مسؤل ځواک وي. ښکاري چې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت دا اسناد د هغو مخکینیو ادعاو ثبوت ښیي چې ویل کېدل د افغان ملي پولیس چې د افغانستان ملي پولیس یو غیر مؤثر ځواک دی او پلیکو کې پراخ فساد شته، د تلاشۍ په پوستو کې بډې اخلي، له وسلوالو مخالفانو سره سازش کوي او د ماشونو په لستونو کې خیالي نمونه شته. د افغان پولیسو شمیر اوس مهال شاوخوا 80,000 کسانو ته رسیږي، خو د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې چې وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو ته د امکان برابرولو په مقصد د امنیتي چارو مسؤلیت باید افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي دا شمیره دوه برابره کړي.
ومرودل چې د افغانستان د پولیسو په لیکو کې د نشه موادو کارول د پولیسو لیک څخه تیښتې او فساد د دې زمينه برابر کړي چې د وسلوالو په وړاندې مبارزه کمزوري سي ټاکل شوی و چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت عکس العمل هم راوخلو، خو د دوی په مندلو بریالي نسولو. په یو تازه راپور کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویل چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر نن افغانستان ته ولاړ چې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په روزنه کې پر پرمختګ خبري وکړي. له برلین څخه د لویدیز خراسانیو د راپور لمخې ټاکل شوی ده چې د جرمني د کورنیو چارو وزیر دی میزیر لخپل افغان سری محمد انی فتمر په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سلیم کریستل د غرس په افغانستان کې د اروپאי ټولنې د پولیسي ماموریت یورپول لا استاد سره وګوري. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړه چې د شاغلی میزیر د سفر یو اصلي هدف ده چې د افغان پولیسو د روزنې له وضعیت ځان خبر کړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په اسناد کې چې نن خبرې شوی د افغان پولیسو پر وضعیت ژوره اندېښنه شول سوی او ویل شوی چې په څلورو کې یوه برخه یعنې 25% پولیس له سره نسته او یوازې نمونه پولیسټونه کې موجود دي. نړیواله ټولنه غواړي د افغانستان د پولیسو اوسنی شمیر چې شاوخوا 1,00,000 ته رسیږي 1,02,000 ته زیات کړي څو د طالبانو د زیاتېدونکو حملو مخه ونیسي. د جرمنی په 2002 میلادي کال د افغانستان د حکومت په غوښتنه د افغان پولیسو د روزنې د نړیوال ماموریت قومنده په غاړه واخیسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت غواړي د پایتخت کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې چارې ګړندۍ کړي. د دې وزارت چارواکي وایي د بګرام په هوایي ډګر کې د توغندي بریدونه یا د راکټي حملو مخه هم نیولې ده. زکیه غیاسي ورباندې له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د راپورونو په اساس په کابل او نورو ولایتونو کې د تروریستي بریدونو ګواښونه ډېر شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې دوی په ټول افغانستان کې د دغو بریدونو د شنډولو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د تروریزم پر ضد مبارزې د ریاست مرستیال جنرال عبدالرزاق امیری چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وینا کوله وویل چې دوی به دغه پلانونه پرله پسې پلي کړي.
تروریزم اداره په دې ارتباط مشخص پلانونه لري او سمدستی په ټول وظایف کې دوی ډېر کوشش کوي چې اپراتیفي عمل وکړي او لا زیات موافقتونه ولري. څنګه چې تاسو پوهیږئ کاستی چې دا څو حادثې دي چې خوشبختانه د دې کارمندانو د ډېر هلې ځلو په واسطه لاسته راځي او د ډېرو لوی تلفاتو نه مخنیوي او جلوګیری کوي.
ښاغلی امیری همدارز د هغه درې کسیز تروریستي ډل د نیولو خبر هم ورکړ چې څه موده مخکې د بګرام په هوایي ډګر باندې د توغندیو بریدونه کړي وو. نوموړی وایي چې نیول شوي کسان د کاپیسا ولایت اوسیدونکي دي چې د پولیسو درې جوړه جامې د راکټ اتمرمۍ او چاودیدونکي مواد هم ورسره گیر شوي دي.
یکی از شبکه های تروریستی کې تاب راکټ بالای میدان هوایی بګرام داشتن.
د تروریستي بریدونو یو شبکه چې د بګرام پر هوایي ډګر د توغندیو بریدونه کړي وو د اپراتیفي عملیاتو پترس کې مونږ ویل دي. د نیولو پر مهال له دوی څخه 40 کیلوګرام چاودیدونکي توکي د پولیسو درې جوړې جامې او همدارس د پرسونل ز درې کړي ماینونه ترلاسه سوي دي.
پر مسه حلقه موینې ز د پرسونل بدست نه.
افغان چرواکي په داس حال کې په هیواد کې د امنیت ټینګښت لپاره د نوې پوځي پلانونو د پلي کې دوه خبره کوي چې ټاکل شوی د روان مریسکال پر راتلونکو میاشت کې په کابل کې د قومي مشرانو او سپینګرو په ګډون د سولې مشورتي جرګه جوړ شي. تر دې په خوا د افغان او بهرنی ځواکونو چارواکو ویلي وو چې په خارونو کې د امنیت د لاټینګښت او د وسلوال مخالفین د همدو د شنډول لپاره به خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د صحی ستراتیژي د څېړلو په هدف په کابل کې نن دریم کانفرنس پرانیستل شو. په دغه کانفرنس کې په افغانستان کې د عام روغتیا وزارت په برخه کې پر ستونزو باندې خبرې وسوې چې پکې د یو شمېر مرستندوی هیوادونو استازو هم ګډون کړی وو. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي ورسره مرستندوی هیوادونو د زیاتو مرستو ژمنې هم کړې دي. له کابل ورباندې مجاهد جواد رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د صحي خدماتو د ښه کېدو او د روغتیایي ستونزو د څېړلو په هدف یې یو شمېر نوي پروګرامونه پیل کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت سرپرست میرمن سوریا دلیل دا خبرې د یکشنبې په ورځ د روغتیایي ستراتیژۍ د بیا څېړلو تر سرلیک لاندې په یو درې ورځني سیمینار کې وکړې او داسې وویل: دا وی دا غونډه موددي لپاره نیولې ده چې د روغتیا په ټګر کې پر موجوده ستونزو باندې غور وکړو او په ترڅ کې خپل لومړی توبونه دی وسم استراتیژي په بڼه وټاکو او لمرستندویانو سره په ګډه پرې کار پیل کړو. په دغه کانفرنس کې د یو شمېر مرستندوی هیوادونو او ادارو لکه د امریکا د پراختیايي ادارې، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې، د روغتیا د نړیوال سازمان یونیسف استازو ګډون کړی او د عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې د دوی مرسته ورته ځانګړی ارزښت لري. روغتیایي چارواکي ځکه د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستې اړینې ګڼي چې د دوی په وینا په ولایاتو کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې تخنیکي وړتیا کمه ده. په ځینو نارامو ولایتونو کې ډاکټر او کلینیک په سمه توګه کار نشي کولای او حتی د پلازمېنې کابل په یو شمېر روغتونونو کې هم د صحي خدماتو کیفیت چندان ښه نه دی. د کابل څو تن اوسیدونکو په دولتي روغتونونو کې د روغتیایي خدماتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
بهبود در زیات نشته، لکه خلکو مشکلات چې ډیر دي او دغه مشکلات دیم نشي حل کولای. داسې مشکل یو کار کوي خو چې تی خپله ورته متوجه نه کې په صحیح توګه یې نشي کولای ویني.
او ډېر ښه خدمات به کوي او ډېر ښه ډاکتران دي، بالکل د کابل ډاکترانو نه خیر وي.
یم پختیوال د شپاړس ورځې کېږي چې ماشوم یې راوړی دی دلته. بس ورته وایي چې نن ښه کېږي سبا ښه کېږي. شپاړس ورځې کې نه د سترګې اوچاتې کړي دي او نه د خبرې کړي دي، نه لوس تا خوڅولی دي. بس اوس یو سنر ته لیکلی په 2300 روپۍ مې راوړله.
خو هغه کې مشکلات دا دی چې ډاکتر په هغه صحیح توګه نه پېګرځي مریضانو باندې. مقصد ټولو مریضانو باندې صحیح دوا ورته ولیکي، که نه هلته چې موږ راشي ورته وي وته ورشي بلته وي بلته ورشي مته ورلېږي مته ورلېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د هیواد او په ځانګړې توګه د کابل په روغتونونو کې له روغتیایي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړې چې په دې وروستیو کې ویل شوي و چې د هیواد تر 80% زیات خلک له روغتیایي خدماتو څخه برخمن شوي دي. خو د روغتیا د وزارت نوي چارواکي وایي چې د دې لپاره چې څرګنده شي په رښتیا هم په کوم شمېر خلک له روغتیایي خدماتو څخه برخمن شوي دي، په دې اړه به دوی په نږدې راتلونکي کې یو سروې پیل کړي. مجاهد جواد، د ازادي راډیو کابل.
که په کابل کې د صحی استراتیژي د څېړلو لپاره کانفرنس جوړ شوی، د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د 15 جنوبي ولایتونو په ښوونځیو کې د حفظ الصحې په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کوي. دغه پروګرامونه د پوهنې، روغتیا، د کلو پراختیا وزارتونو او د یونیسف لخوا پر مخ وړل کیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف دا اندېښنه هم لري چې شاید د ناامنیو له کبله دغه پروګرامونه په سمه توګه عملي نه سي. خو په جنوبي ولایتونو کې د پوهنې په برخه کې کار کوونکي وایي چې په دغو ولایتونو کې زیات ستونزو سره لاس او ګریوان دي. له کابله معصوم میوند ورباندې رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د 15 جنوبي ولایتونو په ښوونځیو کې د حفظ الصحې پروګرام په پلي کولو سره به د ساري او نور ناروغیو کچه راټیټه سي. د یکشنبه په ورځ د حفظ الصحې په اړه په کابل کې د کندهار، زابل، هلمند، روزګان او نیمروز د پوهنې، روغتیا، کلو پراختیا ریاستونو کارکوونکو ته یو درې ورځنی سیمینار پیل سو. د پوهنې وزارت چارواکي وایي دوی به د روغتیا پالنې هغه اصول چې په دې سیمینار کې زده کوي په ښوونځیو کې پلي کړي. د پوهنې وزارت د روغتیا د څانګې مسؤل ډاکټر رحمان رحمانی وایي چې اوس مهال ډیر کسان له ساري ناروغۍ سره مخ دي او دا پروګرام به وکولای سي چې په شونځو کې د حفظ الصحې سیستم غښتلی کړي.
دې ورکشاپ اصلي اهداف شي دي چې په مکاتبو کې د حفظ الصحې امپروو کول، یعنی انکشاف ورکول دي چې موږ څنګه کولای شو په مکاتبو کې د حفظ الصحې سیستم ته ښه ترجیح ورکړو. پنځو ولایتو څخه کسان غلي ټول د موږ او تاسو د افغانستان کښې د انتاني یا د ساري امراضو څخه رنج وړي.
دا پروګرام د افغانستان د پوهنې، روغتیا، کلو پراختیا وزارتونو د ملګرو ملتونو د کوچنیانو وجهي صندوق یا یونیسف لخوا پلی کیږي. خو د یونیسف ادارې یو مسؤول اندېښنه وښودله چې د ناامنیو له امله به په جنوبي ولایتونو کې د دې پروګرام پلي کول ستونزمن کار وي. هغه چې د نوم له ښوولو یې ډډه کول، ازادي راډیو ته وویل ناامنیو د روغتیا او پوهنې په برخه کې د ډېرو نورو پروګرامونو مخه هم نیولې ده. بلخوا د پوهنې وزارت ولایتي مسؤلینو هم چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پوهنې په برخه کې تر حفظ الصحې له ډېرو نورو جدي ستونزو سره مخ دي. د هلمند ولایت د پوهنې ریاست کارکوونکي احمد شاه وویل چې په دغه ولایت کې اکثره ښوونځي ودان نه او د چلو پاکي وبنه لري.
امنیت چې دی د ټولو نعمتونو مور ده. که امنیت تلته نه هیڅ کار مخته نسی بیول کېدلی، نه د سیاحت پروګرام عملي کېدای سي، نه مکاتب عملي کېدای سي. په اول قدم کې امنیت دی، په دوم قدم کې هغه ښوونځي چې تعمیران نه لري هغو ته تعمیران جوړول دي، پاکي اوبه پیدا کول دي. نو اوس موږ تقریبا 80% شاګردان مو په آزاده هوا یا پلمر یا په باران یا په دی کې تدریس کی.
د افغانستان د نارامو جنوبي ولایتونو کندهار، هلمند، زابل، روزګان او نیمروز ښوونځیو ته دا پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې اوس هم په دغو ولایتونو کې سلګونو ښوونځي د وسلوال مخالفینو او نورو ګواښونو له امله تړلي دي. ولسمشر کرزی هم څه وخت مخکې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مراسمو کې اندېښنه وښودله چې د ناامنیو له امله د جنوبي ولایتونو نږدې 50% ښوونځي او مدرسې تړل شوي دي. خو د پوهنې وزارت چارواکو ویلي د قومي مشرانو په مرسته د ځینو ښوونځیو په بیرته نستلو بریالی سوی دی او په دې برخه کې هلې ځلې روان دي. معصوم میوند، ازادي رادیو کابل.
که د افغانستان د پوهنې وزارت غواړي د افغانستان په 15 جنوبي ولایتونو کې په ښوونځیو کې د حفظ الصحې په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي، د جنوبي آسیا د معلولینو د پیاوړي کولو د ټولنې لخوا په کابل کې یو سیمه ییز کانفرنس پرانیستل سو چې غواړي دغه اداره د معلولو ښځو او ماشومانو د ژوند د ښه کولو لپاره کار وکړي. ماریا صدیقي جزئیات لري.
د جنوبی آسیا د معلولینو د پیاوړي کولو د ټولنې چارواکي وایي د کابل په درې ورځني کانفرانس کې به د افغانستان د معلولینو ستونزې وڅېړل شي او د هوارولو لپاره به یې لارې چارې ولټول شي. دا د دې ټولنې پنځم کانفرانس دی چې د افغانستان د یو شمېر دولتي ادارو په مرسته د اروپایي ټولنې په همکارۍ په کابل کې جوړ شوی. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د معلولینو د پیاوړي کولو د ټولنې یوه مسؤل راضي خان همدرد د یاد شوي کانفرانس د جوړېدو هدف داسې بیان کړ. دیوایی دغه کانفرانس یوازنی موخه دا ده چې څنګه وکولی شو ټولنه په ځان بسیا شي او د معلولینو لپاره خدمت وکړي او معلولینو ته په ټولنه کې ځای ورکړي او هغه منفي فکر چې د معلولینو د توانایو په اړه او په ټولنه کې د دوی د ګډون په اړه یې لري له منځه یوړل شي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو چارو وزیره آمنه افضلی وایي چې په افغانستان کې د معلولو ماشومانو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه مني چې په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د معیوبینو او معلولینو د ژوند ښه کولو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې. افضلي هیله وښوده چې په یاد شوي کانفرانس کې به معلولینو ته د کار د موندلو لارې چارې هم ولټول شي. موږ باید چې د معلولینو ظرفیتونه کشف کړو چې د معلولینو د ظرفیتونو استعدادونو او توانایو ته په کتو دوی ته د کار زمینه برابره کړو. خو یو شمېر معلولین بیا وایي چې له دوی سره تل دې ته ورته ژمنې شوي دي خو د هغو د عملي کولو په برخه کې بیا څه نه دي شوي.
نوم آجی اشوقلا دی د اتحادیه ملی مرستې عالم د معلولینو اتحادیه. خلک چې اوس دلته وای دغه سیمینار کې چې موږ د مرسته کړی د مایوبینو سره او دا کارونه مې کړی د مایوبینو لپاره دوی یوازې په شعار کې دا خبره ده. په عمل کې دوی پیسې د کوم ځای نه راځي چیرته ځي چا په جیب کې ځي او چا لپاره یې کار کوي دغه ټول یو خوش خبره ده. او دغه تصویرونه چې تاسو ویني دا تصویرونه د کوم ځای نه داسې جوړوي چې د سل کسو یا د 1500 کسو لپاره دی فاند اخلي او دونه تر لاس نه پر پورې دی خرچه کوي نور د دوی په جیب کې زی.
د افغانستان په تیرو څو لسیزو جګړو کې ډیر خلک معلول شوي دي چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم. افغان چارواکي اټکل کوي چې 2.1% افغانان معلول دي. افغان معلولین اکثره په ناوړه اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او له بېلابېل ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان دولت او خیریه موسسو څخه غواړي چې د ستونزو په هوارولو کې لا جدي او عملي ګامونه واخلي.
په کابل کې مو د معلولو ښځو او ماشومانو د ستونزو د حل په برخه کې د پایل سویو هڅو په اړه واورېدل. د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق یا یو ان اف پی ای پرون د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت سره د شاوخوا 38 میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د دې تړونو له مخې به په افغانستان کې په غیر منظم ډول د نفوسو د پراختیا، د امیندواري پر وخت د میندو د مړینې او د ښځو او نارینهوو د مساوي حقونو په اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه ورباندې جوړیږي. معصوم میوند ورباندې له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د دې تړونونو په لاسلیک کولو سره به د افغانستان د ملي پراختیا استراتیژي د ځینو برخو د تطبیق کولو لپاره هڅې وسی. د افغانستان په بهرنی چارو وزارت کې د ملګرو ملتونو د څانګې مسؤل محمد انواران ورزی د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو له صندوق سره د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې دا څلور کلن پروګرامونه به د روغتیا، ښځو چارو، حج او اوقافو وزارتونو او ځینو نورو ادارو لخوا پلی سي. نوموړي وویل چې د روغتیا، پوهنې، جندر ترڅنګ د سرشمیرنې په برخه کې هم کار وسی.
فعلا داخلي پروګرام استراتیژي
دا د افغانستان د ملي پراختیايي اقتصادي استراتیژي په داخل کې یو پروګرام دی چې د روغتیا، پوهنې، د نر او ښځو د برابر حقونو په اړه به پلی شي. تر دې وروسته به دوی د سرشمیرنې په برخه کې هم مرسته وکړي. دوی به د خپل هر پروګرام لپاره جلا مالی هڅې وکړي.
د افغانستان بهرنی چارو وزارت وایي چې دغه تړونونه به د 2010 کال څخه تر 2013 کال پورې پلي کیږي چې څه باندې 38 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي. ښاغلی انورزی وویل چې په افغانستان کې د یوې دقیقې سرشمیرنې خورا ډېره اړتیا ده ځکه چې د یوې دقیقې سرشمیرنې د نموجودیت له امله ډېر پراختیايي پروګرامونه له خنډ سره مخ شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د نفوسو د صندوق رئیس آری حکمن هم د یادو سو تړونونو د لاسلیک پر وخت وویل چې په افغانستان کې ښځې له ستونزو سره مخ دي. ډېری په کم عمر کې واده کولو ته اړستل کیږي. نوموړي وویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د امیدوارۍ پر مهال پکې ډېرې میندې مري. نوموړي د خپل پروګرام او مرستو په اړه وویل
دې پروګرام ته د راتلونکو څلورو کلونو لپاره نږدې 40 میلیونه ډالر ځانګړي شوي دي. د پیسو ټول رقم به بیا هم په نورو مرسته کوونکو پورې اړه ولري چې ښایي د بېلابېلو هغو پروګرامونو په برخه کې چې افغان حکومت او خلک یې پلي کېدل غواړي له موږ سره همکاري ته راودانګي. دا مهمه ده چې روښانه شي چې موږ په خپله د خپلو راتلونکو کارونو په اړه پریکړه نه کوو.
saying what we are going to do
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر د یوې څېړنې له مخې په سلو کې 90% افغان ښځې له یو نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخ دي. د دغې څېړنې له مخې د افغان میرمنو شاوخوا نیمه برخه تر قانوني عمر مخکې واده کولو ته مجبوریږي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل. www.azadiradio.com
تاسو زموږ راغله ازادي راډیو څخه اوري. په داسې حال کې چې د بشر د حقوقو یو شمېر ټولنو په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د بخښنې د قانون په تصویبېدو انتقادونه کړي، د ملي شورا ځینې استازي هم په دغه قانون کې د تعدیلاتو غوښتنه کوي. د تېرې پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې غړو د نوموړي قانون د لغوه کېدو یا هم د تعدیل غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې په افغانستان کې د دې قانون په عملي کېدو سره به هیڅکله سوله او عدالت ټینګ نه شي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي د جنگي مجرمینو د بخښنې په قانون کې د تعدیل راوستل د جمهور رئیس له صلاحیته لوړ کار بولي. مخکې له دې چې په دې اړه رپورټ تاسو ته وړاندې شي، 4:30 بجې سوې د احمد تکل څخه به د خبرونو لنډیز واورو.
د زابل ولایت یو شمیر قومي مشرانو او سپینګیرو نن په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره به د خپلو سیمو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د دولت شپږ تنه وسله وال مخالفین نیول شوي او دا مهال تر تحقیقاتو لاندې دي. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي د وسله والو مخالفینو د یوې ډلې مشر له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی. د 12 ټولګیو هغو سلګونو فارغانو چې د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاتې دي، نن د ولسي جرګې د شکایتونو له کمیسیون څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې حمله 4 مشکوک وسلوال وژلي او 15 نورې ټپيان کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه راپور ورکړی چې ایران خایي د یورانیم د غنی کولو د نورو بټیو د جوړولو پلان ولري. د عراق امنیتي چارواکو خبر ورکړی چې نن د دې هیواد د نامتو سنی سیاستوالو استوګنځایونو ته نږدې 14 وشوې. په ایتالیا کې خلک نن په سیمه ایزو انتخاباتو کې رای ورکوي. د دې انتخاباتو نتایج د ایتالیا د صدر اعظم د محبوبیت د اندازې معلومولو لپاره مهم ګڼل کیږي.
په داسې حال کې چې د بشر د حقوقو یو شمېر ټولنو په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د بخښنې د قانون پر تصویبېدو انتقادونه کړي، د ملي شورا ځینې استازي هم په دغه قانون کې د تعدیلاتو غوښتنه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې غړو د نوموړي قانون د لغوه او یا هم تعدیل غوښتنه کړې ده. له کابل اورباندې زکیه غیاسی رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر وکیلان وایي د جنگي مجرمینو د بخښنې په قانون کې چې د ولسی جرګې د اکثریت غړو په غوښتنه تصویب شوی باید لاسره کته نه وشي. په ولسی جرګې کې دغه قانون مخالفین اکثره هغه وکیلان دي چې ځانونه د ولسی جرګې د درېیم سیاسي کرخي غړي بولي. شکریا برکزای چې ځان له دغه ډل نه بولي وایي د جنگي مجرمینو د بخښنې قانون دوی ته د منلو وړ نه دی. میرمن برکزای وایي د جنگي مجرمینو بخښل یوازې د محکمې په امر او یا هم د زیانمنو شویو خلکو دی بخنی لمخی که دایشی
دفع قانون دیز ما پا نظر اقا قانون نرازیز که در افغانستان اساسی قانون همیشه وی هیچ قانون پا افغانستان که در اسلام در اساسات و پا خلاف بنده جوری دای نشی وزکی دای نشی چه متاسفانه دلتا امتیاز طلبی ها قدالو تا ورکرل سویده چه خلکی وجلی دی کرون لوت کری دی خزی بیزت و بیپتا کری دی او بیرطورت بخنه کیگی داغ بخنه باید پا اسلامی لحاظ بنده او پا انسانی لحاظ بنده باید ده ها طرف نوشی چه مظلوم واقع شوی دی. ظالم لپاره زه فکر نکوم چې د بخښنې یا د عفو دروازه ورته خلاصه پریښودل شي.
د جنگي مجرمینو د بخښنې قانون له مخې چې درې کاله وړاندې د ولسی جرګې د 2/3 برخې لخوا په شپږو مادو کې تصویب شو، هغه کسان له عدلي او قضایي څارنه خوندي دي چې په تیرو درېو لسیزو کورنیو جګړو کې ښکیل وو. که څه هم د ملي مصالحې په نوم دا قانون د ملي شورا لخوا یو ځلې له تصویبې وروسته د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا رد شو، خو د قانون له مخې د ولسي جرګې لخوا په غوڅ اکثریت سره له بیا تصویبې وروسته د تطبیق وړ وګرځېد. دا قانون د بشر د حقونو د نړیوالو ادارو لخوا هم غندل شوی دی. د تېرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ مسؤلینو له افغان دولت نه په ټینګه وغوښتل چې دغه قانون د لغوه او یا هم تعدیل کړي. له افغان حکومت څخه پوښتنې داسې محل کېږي چې د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د دفتر مسؤلین وایي د ملي مصالحې قانون جمهور رئیس حامد کرزي نه دی توشیح کړی، بلکې د ولسي جرګې د اکثریت غړو په واسطه تصویب شوی او اوس مهال د دې قانون لغوه او یا هم تعدیل د جمهور رئیس حامد کرزي له واکه پورته کړ دی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یو تن مسؤول حامد علمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: یو شمیر افغانان او په ځانګړې توګه په تیرو دریو لسیزو جګړو کې قربانی شوي کسان هم د دې قانون په نافذېدو اندېښنه څرګندوي. دوی وایي هغه کسان چې په تیرو دریو لسیزو جګړو کې د افغانانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، اکثریت یې لا هم د حکومت په لوړو څوکیو او په پارلمان کې کار کوي. د بشر د حقونو مدافع ټولنې هم د دغه قانون پلي کول له زیانونو ډک بولي او ټینګار کوي چې د بشر د حقونو تیري کوونکو ته بښنه کول د عدالت تامینېدو مخه نیسي.
د جنگی مجرمینو د بخښنې پر قانون انتقادونه او بحثونه د زکی غیاسی پر رپورت کې. روسیا وایي ناټو د مسکو د پیشنهاد چې په افغانستان کې د کوکنارو کروندې واړول سي رد کړی دی. په عین حال کې دغه هیواد ټینګار کوي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د تولید او بهر ته د قاچاق د مخنیوي په هلو ځل کې د افغان دولت او نړیوالو ملګری دی. له مسکو فرید عمر رپورت لري.
د ناټو استازی اپاتور ویلی موږ نسو کولای داسې وزر رامنځته کړو چې د نړۍ د یو فقیر او بې وزل هیواد خلک چې د دغې لارې څخه عاید لاسته راوړي او د معیشت بدیل بل پروګرام نه لري د هغه څخه محرومه کړو. د ویل موږ د روسیې په اندېښنو پوهیږو، دا ځکه چې په لویه کچه مخدره توکي له افغانستان څخه دغه هیواد ته لیږدول کیږي. دی وایي دا یوه لویه ستونزه ده خو باید په بل ډول او ترتیب هوار سي. موږ د ائتلاف د جوړولو د مفکورې څخه ملاتړ کوو. موږ اوس د خبرو پر ځای عملي ګامونه اوچتوو. موږ په افغانستان کې د زرو تنو په شاوخوا کې کسان د بیلابیلو هیوادونو څخه لرو او داسې لارې چارې لټوو چې د مخدره توکو ستونزې ته د حل یوه منطقي لاره ومومو. د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې اداره وایي چې روسیې له افغانستان څخه د مخدره توکو په یو لوی بازار بدل شوی دی. دغه اداره وایي چې هر کال د مخدره توکو قاچاق وړونکي له افغانستان څخه روسیې ته 12 ټنه خالص هیروئین واردوي. د روسیې د مخدره توکو سره د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانو فای چې د ناټو سره د افغانستان د مخدره توکو په اړه نه یوازې خبرې اترې کړي، بلکې د دغو توکو د مخنیوي په اړه یو درې مادهیز پلان هم وړاندې کړی دی چې په ګډه کولای شو د مخدره توکو په مخنیوي کې اغیزمن ګامونه واخلو. ایوانو فای:
Мы не просто поговорили на эту тему, а я предложил план.
Самудамахте де Русия де мухадра то кусар де мубаризе де идаре мешер Виктор Иванов НАТО то врандис кари учи де мухадра то купорзе де Афганистан пр шауха амнети камарбанд ратавси. Де сара махала па мулгуру милатуну ки де Русия дайми астази Витали Чуркин хам андешна царганда кари де че НАТО де Москва план па Афганистан ки де мухадра то купорзе не де иманали. Ху де Русия де бахарну и чару вазир Сергей Лавров вай че мурба паратун ки هم د ناټو سره په افغانستان کې د مخدره توکو پر ضد مبارزه کې همکاري کوو. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
چین او ایران ته د ولسمشر حامد کرزي سفر دغه راز له هند سره د افغانستان نږدې اړیکې او ځینې نور مسایل د کابل چاپ نن ورځپاڼو کې راغلي چې لنډیز یې له احمد زبیر اجمن څخه اورو.
ارادی ورسپانه ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر پاړه تبصره کړي او لیکلي دي چې نوموړي یو داسې هوا ته سفر کړي چې په مستقیمه او یا غیر مستقیمه توګه د افغانستان د حکومت له مخالفینو سره همکاري کوي، خو په عین حال کې د دوستۍ ناره هم وایي. ورسپانه هند ته د طالبانو د دوستۍ پیغام تر سرلیک لاندې په خپل سرمقاله کې په افغانستان کې د هند حضور پاړه تبصره کړي او لیکلي دي د هند په وړاندې د طالبانو په دریس کې هم یو څه بدلون راغلی او د ویلی چې له هند سره څه کار نه لري. د هلمند په مارجې سیمه کې امنیتي ستونزې او هلته د طالبانو د حضور دوام د ورسپانې یو بل مطلب دی. انیس دولتي ورسپانې د خپل ننني غړي په سرمقاله کې چین او ایران ته د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستیو سفرونو په اړه تبصره کړې او لیکلي دي چې دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په ثبات کې مهم رول لوبولی شي. د سرمقالې په یوې برخه کې راغلی دی چې په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې له پاکستان پرته د سیمې بل کوم هیواد عملي رول نه دی لوبولی. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ماموریت تبصره کړې او لیکلي دي چې دغه سازمان په افغانستان کې له پخوا نه ډېر فعاله کېږي. په سرمقالې کې راغلی ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي پخوانی استازی لخدر ابراهیمي یو ځل بیا له ځانګړیو صلاحیتونو سره افغانستان ته راولېږل شي. ویسا ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې خپرې کړي چې ویلي دي دوی نور نه غواړي چې په افغانستان کې د طالبان واکمن وي. ورځپاڼې د دغه پاکستانی چارواکي په قول زیاته کړې، پاکستان یو وخت د خپلو ګټو لپاره د طالبانو ملاتړ کاوه خو د دوستۍ اوس تغییر خوړلی. ویسا ورځپاڼې همداراز په یو بل مطلب کې د هلمند د مارجې د سیمې د خلکو شکایتونه خپاره کړي دي چې ویلي دي د ورځې بهرني ځواکونه او د شپې طالبان ځوروي. خدمتګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د بودیجې پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ روان کشمکش څېړلی او په یوې برخه کې لیکلي دي ملي شورا هر کال د بودیجې پر سر له حکومت سره لانجه کړې خو وروسته د مصلحتونو په اساس تصویب کړې. ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سرلیک کې لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان په مذاکراتو کې سعودي عربستان شاته ټېل وهه. اصلاح او هیواد دولتي ورځپاڼه هم په خپلو نننیو ګڼو کې بیلابیل تحلیلي مطالب او تبصرې خپرې کړې دي. هیواد ورځپاڼې د سږ کال وړاندې شوي بودیجې ته په اشاره سره لیکلي دي چې د افغانستان خلک د بیا رغونې د متوازنو پروژو د تطبیق غوښتونکي دي. خو اصلاح ورځپاڼې د افغانستان په وړاندې د ایران په پالیسیو یو مطلب خپور کړی او لیکلي دي چې افغانان په خپل هیواد کې د سولې او ثبات په برخه کې د ایران رښتینې همکاري غواړي. سرنوشت ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د هلمند د مارجې سیمې وضعیت څېړلی او لیکلی دي چې له پراخو عملیاتو وروسته هم په دې سیمه کې بشپړ امنیت رانغی. ورځپاڼې په یو غټ سرلیک لیکلي مارجه د ورځې د بهرنیو ځواکونو او د شپې د طالبانو په کنټرول کې وي. ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د سولې د مشورتي جرګې په اړه چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په کابل کې جوړ شي لیکلي دي د دې جرګې په درشل کې باید جګړه ودرول شي.
او د خبرونی په پاتې شبو کې د روکسو عزیزانو او دوستانو د لاټي پروګرام وري
د روکسو عزیزانو او دوستانو په لټنه
ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پریږدي، لیکونه او ایمیلونه راوستوي. ګرانو دوستانو د تاسو ډیر ټلیفوني پیغامونه ازادي رادیو ته رسیدلي دي او موږ تل هڅه کوو چې د تاسو دغه ټول پیغامونه د ازادي رادیو لاله رنه خبره کړو. محترم دوستانو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان نټوي نو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکشوي دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګران اوریدونکو محترم دوستانو له ازادي رادیو څخه د ورکوښو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. پیغامونه ته به غواګ شو.
زما نوم عبدالکریم د هلمند ولایت د توغی د نورزو اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې حیات الله نومیږي او بل ګلبدن نومیږي تقریبا 15 کاله مخکې ورکسوی دي او ایران ته تللی دي. نو اوس یو نیمه میاشت مخکې د ازادۍ رادیو د خوا یو اعلان سوی دی چې دوی په تهران په مابس کې بندیان دي. کچیر دوی زما ژغ اوري او یا څوک معلومات لري نو موږ ته په دغه ټلیفون شمیره خبر راکړي. زما د ټلیفون شمیره ده 00 9 3 9 5 8 2 4. د ټلیفون شمیره بیا وایم 00 سپر نه دریه و سپر پینزه اته و دوه چلور.
د لوګار دی ولایت وسیدونکی یم او د موږ یو الک نادره کسه وای د تره زوی مې ده د حکم خان زوی ده په نامه د فضل رحمان نومېږي تورې کالی دي او سپینه خولۍ ده چینایي کلاشې پښو دي په زبه ګونګای ده شل کاله عمر لري او په د اتو ورځو نه را په دې خوا نادره کسه وای که چاته معلومات وي په دې شمارو د موږ سره تماس ونیسي. نوم یې فضل رحمان ده او د پلار نوم یې حکم خان د لوګر د ولایت اوسیدونکی د برکی براک د ولسوالي د شیخان او د مامندو د کلي ده او شل کاله عمر لري په دغه شمارو د موږ سره تماس ونیسي.
سفر و سوه او پنځه نوي درې څلوېښت څلوېښت شپاړس شماره بیا تکراروم سفر و سوه او پنځه نوي درې څلوېښت څلوېښت شپاړس بله شماره د سفر و سوه او څلور نوي څلور اویا یو شپېته شپږویشت بله شماره بیا تکرارم سفر وستا و سلور نوی سلور اویا یوش پیت شپگویست و سلام
نختالان امریکان من یم شناختانی در جمنگول پا نامه یا در بنا پا نامه مشوره دی کار سخت دی پا هر معلومات لی یا در تمعلومی ما سر که پا درش میانه تلیفون وکی سپر وستا و اتنوی تندس سم دولست سلور سم و پیلوس که هر چه تمعلومی خپل شکلی تلازه که سنگ چلای سر او شوی.
السلام علیکم در گلانی مدر جنگل که خبر خبر کن ما کلار روز بری که پی نامه در کریم نیمی دایی ولی سلسل کالی چیل پی نمی اک کازی در کریم محمد نیم عبدالعلم رو بی پا کم نرگی در اشکرزادی ولایتی و اشیر و سلوالی بی کیا دیاری کیا بچ سے کاری مہربانی سے جمع کر دیتا ہے مجھے تلفن ہو کے دیکھو علامہ دیتے پر آتا دو دوار پنجے سے پر چلے اور یہ چلے اور وہ سلام
ما سلام نے جی درادو طول کار کو ان کو تور کی جی بعد سلام اس امیر محمد نمیرم دے کلائزال دے ولو سوالی ولایت کندوز ولو سوالی کلائزال قریہ زلمعبا تخبر کوما زما یو ماما چې د تورخان په نامه دی د شل کاله کېږي چې نادرکه دی که هر چا ته معلومات وي یا دی د اعلان په خپله اوري نو په دغه شمېره دې ما ته تلیفون وکړي صفر اته اویا نه نوي دوه اتیا پنځه سوه اته پنځوس په دغه شمېره دې ما ته تلیفون را کړي.
السلام علیکم ز میرزا د شیخ محمد اکازی د غور د ولایت شلکوت ولسوالی د تشو د کلی زما کادل محمد په نامه یوزی محمد ولی نیجی عبد اجمع احمد وکال کی د مزار شریف خوا ته کلی دی او محمد رحیم و امرزین تر وسه نادره کړي دا وکال کی شي د کور وتلی د معلومات نشته که څوک دوی په اړه معلومات لري نو په دې شماره دی رنگ راوي صفر و نه پار و صفر ات سلور پنځه شپږ شماره بیا تکراروم صفر و نه شپږ و صفر ات سلور پنځه شپږ
زما نوم برېښنا دی زما یو ورور دی چې نوم یې عبدالزاهد دی او د محمد جمیل زوی دی دا نهه کاله کېږي چې د کوره نادرکه دی که د عبدالزاهد په هکله څوک معلومات ولري پلاندې شمېره تماس ونیسي صفر اووه سوه اووه اویا شپږ اتیا شل څلور اتیا.
الو زه شایزه خان د زابل ولایت شاجی له سره د لاندې خېلو د کښې اوسېدونکی خبرې کوم. زما اکا چې محمد اکبر نومېږي مشهور په بابوش پاتې چلیز لیونتوره ده او دا دوه میاشتې کېږي ورک شوی ده که هر چا ته په اړه معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ وي صفر اووه سوه اووه سوه شپږ دېرش درې دېرش او نه شایزه خان لاندې خېل.
الو السلام علیکم زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت د ناوې د ولسوالۍ د ملک ما د اکا زوی چې د قربان په نامه د امیر خان زوی ده په کال دوه زرم کښې د کوټې د ښاره څخه نادرکه سوی ده که چا ته یې پته معلومه وي یا دا د اعلان دی په خپله اورې په مکور بازار کښې دې محمد اکبر دوکاندار ته خبر ورکړي یا دې زموږ سره دې تلیفون پر دغه شمېره اړیکه ټینګه کړي صفر صفر اته نوي نه سوه اوولس
تاسی د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
زفر احمد دیم زما ورور عبدالخالق د ولجان زوی د جمعه خان مسی د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د پزایرک د کلي اوسیدونکی دی چې تقریبا نونس کال راهیسې د ده هېڅ اوال او درک نه لرو. د لسګا څخه د کابل پر لور تللی دی. بیا موږ ته هېڅ کوم معلومات نشته چې چېرې دا اعلان دی په خپله اوري او یا ده په اکله نور انډیوالان معلومات لري. نو هیله لرم ما سره دې په دغه شمېره ټلیفون اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده په افغانستان کې 0023 8 4 4 3 د ټلیفون شمېره یې بل بیا 0023 8 4 4 3.
السلام علیکم. خبر کو پکتیکا والا فاطمہ ہے اردو مسلمان نے باتیں کر کے پاکستان کی نظر شو ہے کچا کے معلومات ہیں تو جب یہ سن نہیں سن رہا کہ پھر اس کو پنجے نہیں وہ چلے ہوئے
زو زاہد اللہ کو نہ ولا نو یو رخصہ عزیز لرو کو نوم د حمید اللہ ولد محمد اللہ کته د طاق لا هر چا ته معلومات یا د خپل زمو غاوري په نامه تلې پوش نیرو دي زنګوري نمرش میرا کی ترواویا یو دیش نهیش نهسوا پیرو دوهمش میرا کی ترواویا وطلویخ تریچلویخ وسوا ویش. باید یادونه وکړم چې د هغه په وجود کې ځانګړې نښه دغه ده چې د هغه د یو لاس غټه ګوته پرې شوې ده. که هر چا د ده په هکله معلومات ترلاسه کړم په دغه شمېره دې زنګ ووایم.
زه د پایاو د ولایت د غورماس د ولسوالۍ دا غورماس د کلي یم. زما پلار اختر د 15 کاله کې شهرت دی چې هر چا معلومات راته یا د ټلیفون لمبر ورکړو چې په دغه لمبر موږ ته زنګ ووهي پلار یې درک ولري چې زویا شراغلی لېږم 0 3 8 8 0 8 0 9 3. دا شماره ټلیفون زما ده خپل دی 0 8 8 6 0 5. دواړه خپل زما د ټلیفون نمبرونه دي او 50 افغانۍ شیرینې ده.
السلام علیکم. زما نوم سلیم ګل د پکتیا ولایت د تنکنۍ ولسوالۍ څخه ده. سره په اړیکه کې یم. زما یو عزیز ورک شوی دی چې نوم یې زهیر دی. دغه 2-3 کاله کېږي چې له خلکو څخه درک شوی دی او که هر چا ته د دې معلومات وي او یا څوک زما د ده انډیوانان زما غږاري نو زما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي 0 3 9 3 2 8 9. د ټلیفون شمېره یې ځل بیا تکرارو 0 3 9 3 2 8 9.
الو السلام علیکم. زه خیر محمد د حاجی نظر محمد زوی د فرهاد ولایت د خاکسپی د ولسوالۍ د دیوال صف کلي څخه خبرې کوم. زما یو کاکا چې محمد عمر نومیږي زیاتو کم دا 10 کاله ورک شوی دی. که دی دغه زما اعلان اوري یا دا انډیوالان دغه زما اعلان اوري نو په دغه شمېرو دې زموږ سره تماس ونیسي 0 9 2 8 8 8 8. بل شمېره 0 9 8 9 9.
زه ملا محمد د لغمان اوسېدونکی یم. زما یو ورور ده چې احمد نومېږي. د پلار نوم فضل مالک ده. هغه دا 3 کاله کېږي چې ورک شوی ده. که هر چا ته په دې باره کې څه معلومات وي نو موږ سره په دې نمبر رابطه وکړي 0 9 5 9 10 15. او پاکستان کې زموږ نمبر ده 0 3 5 5 8.
ہلو السلام علیکم. جو دغه خبرې د ولایت مخور دی ولایت شوالیان د کلی یم.
اور جب لوگی خبر کم میری کاکا ہوئے دیرت تو چھو تازر دکھتا نظر دوئے دیرت تو اکل سائے کے رونے گی کہ ارچہ تو معلومات بھی دیش مارا بانی جنے تزنگ ہوئے اسی پروسہ و درس و دیدہ و درس و اشتی میری خلا جائزے دلاغ کی لازابی راجیس کا دیر منی نخوا منگا اور چھوئے عزیز نے پرنم دا حمید اللہ رکنار والایت دکھا کی دارے اور سالے گل پلک دیکھی یو نیم کال کی کور خپشو ہے اور نادارا کرے کار چاہتے معلومات لایا دا پخل گوری نو پردیش میں رو دنگ ہوئی اسی پر واویا یو دیر نہیں نہ سوا انجا اور بلس میرا اسی پر واویا وہ چل وے ڈری چل وے وہ سوا اویش
زه ګلمار سلطان خیل د حاجی سروت خان زوی له پاکستان شي خبره کوم د ما یو ورور د ګل محمد نومې یي مشهور په مخه ده دا نه لاس کال کېږي چې ورک د هیڅ معلوماتې موږ ته نه کېږي دا اعلان کدای په خپل اوري او یا د مګری انډیوالان اوري په دې لمبر در سره تماس ونیسي 0301 55 53 55 لمبر به درته بیا هم تکرار کړم 0301 پنځه پنځه نه درې پنځه وو او نه ها په دې لمبر در سره تماس ونیسي وسلام.
ہلو السلام علیکم زمنګ یو انډیوال دی د عبدالرحمن په نامه دا ډیر وخت یو رکشه تقریبا دا سلو سلو کال کی د افغانستان نه پاکستان درا وخت یو بدل نه دارا کده په چاته معلوماتي مز په دې شماره باندې 0 3 2 1 2 په دې شماره باندې سلام. زما نوم نصر الله او پیلان د پاکستان په کوډی کې هم کې اوسېږم. زما یو ورور چې عمر یې تقریبا 11 کاله ده او ذهني معذور او په پوره توګه خبرې نشي کولای. د تیر واړه اختر په دویمه ورځ باندې د کور څخه نه درکه شوی ده. خپل نوم یې صفت الله ده او که څوک پوښتنه ترې وکړي نو دی خپل نوم پت وایي. د صفت الله په ځای پت وایي. هر چا سره چې وي مهرباني دي وکړي په دې لمبر دې موږ ته اطلاع راکړي 0 3 4 5 6 9 8 6 بل لمبر دا 0 3 5 3 9 12 15 15 او خپل شیرینی دی واخلي وسلام نصر الله مصازی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې په نننی پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی خپل ورکشوي عزیز لټوي خو د تلیفون شمیره له یاده وتلې ده. اول به د تلیفوني پیغام واورو پس له پیغامه به زه تاسو ته د هغه د تلیفون شمیره ووایم کومه چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده. پیغام ته به اول غوږ شو.
زمارے اکاسی کی رشم صلاح کا نام اول اس کا لکھی رش نظر کری پاکستان کی تھی تو جو بتا کہ معلومات کری مات دی پر دغل اندر رنگ ہوئی
کتا سے دغه گران ورور دی ورکشوی عزیز پاک ل معلومات لری نو ورتا پدیش میرا تلیفون وکړی 0093 دا د افغانستان کوډ ده و 0320325 د تلیفون شمیره به یو ربیا وایم 0093 0032 0325. آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو، په دې هیله چې په نننی پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د آزادی راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره همدومره، تر بل پروګرام مو په خدای سپارم، خو په یاد لرئ چې آزادی راډیو د سهار لوونه د